په اساس تورن عسكر نیول شوی. د 2023 کال په اگست کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یو زیات شمیر افغانان هڅه کوي چې د ډیرو ستونزو او خطرونو په منلو سره د ایران په ګډون ګاونډیو هیوادونو او بیا ترکیې ته لاړ شي، خو ځینې هیڅ کلام خپل اصلي منزل ته نه رسیږي. په ترکیه کې میشت افغان ډاکټر امان نوروزی ازادي راډیو ته وویل د ترکیې او ایران ترمنځ په پوله کې افغان کډوال له ډیرو ستونزو سره مخ دي. اکثر کډوال له افغانستان څخه ترکیې ته له سلو هیلو سره راځي، خو له بده مرغه په پوله کې له سختو ګواښونو او وهلو ټکولو سره مخ کیږي چې په ځینو مواردو کې د سختو ضربو له لاسه دوی د لاس او پښې او انسر اډوکي ماتیږي. په دې سربېره چې نړیواله مافیا د ترکیه او ایران په پوله کې له دې کډوالو خپلې پیسې اخلي، ځینې دا کسان ترې تم کیږي او یا هم ترکیې ته په کومه حالت کې راځي. زه ډاډه یم چې د ترکیې حکومت به دغه ستونزې هوارې کړي. ترکیه یو له هغو هیوادونو ده چې د افغانانو په ګډون د زیاتو کډوالو کوربه ده، او دا لومړی ځل دی چې د ترکیې د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري پر یو افغان کډوال د جنسي تیری په جرم محاکمه کیږي او په اوږده بند محکومیږي.
مترو چار شنبه د سهار له لس نیمو تر یو لسو بجو په ټول افغانستان کې اوریدلی شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامون. پا امریکا و نور نړۍ کې د خپلواکۍ ورځ ولمانځل شو. خپلواکۍ ته شعر هم لرو.
چې غازی امان الله خلاص کړ په توره بل خو نه دی، دا هغه افغانستان دی.
وی ځوان رسامي د ملکې ثریا رسم استل
مېرمنه چې خاصه تای کار کړی وو، بل خو ته ما دی وی مېرمنې انځمن د دې کار سم شوی وي.
دا به هم واوري
د زنګو سندري اکثر مندو هغه پری شي دي.
کتر پای را سره وي کیسه هم لرو او نور مطالب هم. جشنونه د ملتونو د کلتور برخه دي. که د بزګر جشن وي، که مذهبي رخصتي وي، که ملي جشن وي، لکه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو د ورځې لمانځل. ملي ورځو ته پرمختللي ملتونه ډېر په درنه ګوري. قسیم زیر چې د سویډن د ستاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی، د اروپایانو په سترګو د ملي ورځو د لمانځلو د اهمیت په اړه وایي.
یو د دې دغه پیداګوژیک اهمیتونه دي. فرض مثال د هغه په هغه هېواد کې د وطن احساس، د هغه هېواد د ملي هویت مسله ده، په هغه هېواد کې د ترقۍ مسله ده، د هغه هېواد کې د هغه خلکو د اشتراک مسله ده. په دې حساب باندې د اهمیت د خلکو ته وښودل شي چې دا خلک موږ اوسنۍ راټول شوي په یو قانون باندې نه راټول شوي، د هغه کې تله پخانه ده او د خلکو له پخوانه قرباني ورکړي دي. او دا یوه خبره ده د خلکو ته د ملي هویت د تزریق دپاره یو دا برخه ده. دویمه برخه د دې ساتیري او فرهنګ دی، د خلکو دپاره یو سالمه ساتیري تېره شي. درېیم په دې کې د تاریخ دپاره د علاقو زیات ده، چې وشي کولی خلک له تاریخ سره علاقه ولري. په تاریخ د یو فهم په حیث څومره چې تاریخ سره علاقه زیاتېږي، هماغومره تاریخ په جامعه کې هغې ته بودیجه جوړېږي، هغې ته د هغې زده کړې باندې کار کېږي، د هغې په تحقیق باندې، او هماغومره نوی فهم ایجادېږي د ماضي په اړه. ځکه موږ چې نن څه شی خو تولید د تېرې زمانې ده، نو د تاریخ سره د علاقې دپاره، د یو هېواد د ملي هویت د تزریق دپاره، د فرهنګ او د سالمې ساتیرۍ دپاره، د سالمې تربیې دپاره په دې باندې کار کېږي. او بل ډېره مهم دا چې هېوادونه د راتلونکي دپاره غواړي خپل خلک په دې باندې پوه کړي چې استقلال څومره مهم و. په دغه ورځ باندې فرض مثال په سویډن کې خو عمله نه سویس په سویډن کې اوسېږم، په دې باندې استقلال د بیرغ ورځ لمانځل کېږي. په هغه ورځ باندې چې کله پخوا د بیرغ ورځ وي، په هغه ورځ باندې سویډن یو مشهور شاه کېناسته. نو دغه ورځ لمانځل کېږي د دې د خاطر چې یو ورځ خلک د خپل هېواد په اړه فکر وکړي. د نظر فرصت دی چې په دغه جي کې چې زه اوسېږم، په کوم هویت چې زه لرم، ملي سیاسي هویت، او په دغه کومه جغرافیه کې چې اوسېږم، د دې د تاریخ په اړه، د دې په اړه فکر کې د دې باندې پاره څومره د مازمن باندې د تاثیر لري چې په بل ملک پیدا شوی وي زبر څنګه وي هیڅ صحیح نه خدي چې څه خراب دي چې سمېدل شي په خامو خلکو څه کړی زه کوم نه انسان فکر نه کوي چې اوسه معروف دی چې لازم کې نه راوته
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو جشن چې د سولې په کلونو کې په کابل ولایتونو کې خلکو او چارواکو په غونډو او میلول مانځه سش کال د افغانستان دننه د غونډو په جوړولو سره ولمانځل شو او له افغانستانه بهر هم غونډې ورته جوړې شوې او هم میلې پکې وشوې. د خپلواکۍ یو سل څلورمه کلیزه سش کال د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې رنګینه وه، له اتڼونو او سندرو سره ملا وه. تکساس کې د یو حال د نن خلک باخون شوی وو، خو د متحد ایالاتونو په کالیفورنیا کې افغانانو په یو پارک کې جشن جوړ کړی وو. په چینو بهرنیو هیوادو کې لا هم د دې ورځې د لمانځلو لپاره تیاریانې روانې دي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې له لوري ټاکل شوې ده چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په ویاړ د شنبې په ورځ لویه غونډه جوړه شي. په دې اړه نور د دې ټولنې د مشرتابه جرګې له غړي شیر ولی شیر څخه اورو.
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري وده ټولنه په پام کې لري چې د اگست میاشتې په شپږشتمه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سل او څلورمه کلیزه د کولن په ښار کې د ایوین پلس په ښکلي سالون کې د یو لوی او شاندار جشن په ترڅ کې ولمانځي. په دغه جشن کې د اروپا په سطح د یوې لویې مشاعرې تابع شوې ده او همدارنګه د موسیقي یو ډېر لوی او په زړه پورې پروګرام ته ځای ورکړی شوی دی چې د هېواد د نامتو او وتلو هنرمندانو لخوا به وړاندې شي.
د اروپا په یو شمېر نورو هېوادو کې هم د راتلونکي شنبې او یکشنبې په ورځو د خپلواکۍ په مناسبت د افغان کډوالو له لوري د وړو وړو غونډو پروګرامونه شته. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د یو سل او څلورمې کلیزې په مناسبت ازادي راډیو مجلې ته یو را رسېدلې ډالۍ لرو.
زه ګل رحمان رحماني هم د ازادۍ راډیو د ازادۍ راډیو مجلې ټولو درنو اوریدونکو ته د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل او څلورمې کلیزې مبارکي وړاندې کوم او تر څنګ هغه شعر ورته ډالۍ کوم چې ما د همدې ورځې په مناسبت غازی امان الله خان ته لیکلی دی. شخ بریتونه د لهکر مخ کې روان دی، چا ته زیر چا ته تندر د آسمان دی، د سپیڅلې ازادۍ سندرې وایي، د بندي ولس د عزم ترجمان دی، ځوان پاچا د سوکالۍ خوبونه ویني، ځوان پاچا زغره اغوستې د روان دی، وړاندې ځي او لړزوي فراونی زړونه، خو موسا نه دی د خپل دور امان دی، دا زلمی څومره غصه دی څومره زړه خوري، چا ته کاڼی چا ته نرم مهربان دی، افغانی غرور یې ناسی پرګو کې د مرګ سیوري کې روان د ژوند کاروان دی، د وطن د مورکۍ شال په توره ساتي، په تندي کې ښکاره نور د ایمان دی، د وطن د ازادۍ په شهیدانو یا تاریخ کې د افغان نوم او نښان دی، چې غازی امان الله خلاص کړ په توره، چې غازی امان الله خلاص کړ په توره، بل خو نه دی دا هغه افغانستان دی، بل خو نه دی دا هغه افغانستان دی.
د پانتون له استاد شاغل رحماني څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو مجلې لورولی وو. یو سل او څلور کاله مخکې چې کله افغانستان په کور دننه او بهر د استقلال څښتن شو، دولس میاشتې لا د سلطنت تیرې نه وي چې دولت فرانسوي، جرمني او هندي معلمینو ته بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي او افغانانو ته عصري تعلیم ورکړي. پاچا امان الله خان څو کاله وروسته چې کله د اروپا په سفر روان شو، له پاریس څخه د لیدنې پر مهال له فرانسویانو د افغان محصلینو د روزنې په خاطر ځانګړې مننه وکړه. د دې داشغ ثبت شوی دی.
و تمدن قدرت آسکارا ساخته
په دې سفر کې له امان الله خان سره د ملکې ثریا په ګډون یو ډېرش تنه افغانان ملګري وو چې د 1928 کال د نومبر میاشتې په 15مه د کندهار لخوا د اروپا په لور د مځکې له لارې تللي وو. د نجونو زده کړو ته د پاچا امان الله خان او ملکې ثریا ځانګړې پاملرنه ګڼ افغانان ستایي. په دوی کې یوه هم د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر ځوانه غړې سهیلا کامران ده چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړې دي او له تیرو 2 کلونو راهیسې د ښوونځیو پرانستلو ته لار څاري. د خپلواکۍ د 104مې کلیزې په ویاړ د ملکې ثریا انځور ایستلی دی. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
دا هغه مېرمنه وه چې د غازی امان الله خان سره څنګ په څنګ د افغانستان ازادي واخیستله، د افغانستان د آبادولو کې هڅه وکړله. او دا د ملکه ثریا د لومړۍ ښځه وه چې د افغانستان لومړی ښوونځی د نجونو لپاره بنسټ کېښود او د نجونو لپاره یې تعلیم یو مکتب جوړ کړ. او دا سوا د اختصاصي مجلې بنسټ ایښودنې کې هم وه. یعنی دا هغه مېرمن ده چې ښځو ته کار کړی و. بل خوا ته څومره سیمه لیدلې دي زما په نظر د شاعرانو، لیکوالانو، مشرانو، پاچایانو عکسونه رسامي شوي دي، خو ما د یوې مېرمنې انځمن د لیدلې تر اوسه پورې چې یا ملکه لیکواله، شاعره او یا کوم بله ښځه وي چې دې انځور رسامي شوی دي.
تاسو د نورو مېرمنو، افغان مېرمنو تاریخي شخصیتونو رسمونه هم استلی دي؟
وو د نازو انا مې وستلی دي، د ملکه ثریا مې وستلی ده. سي ما اوس نوې شروع کړې ده، یو میاستو دوونه کې ما دومره وخت نه کېږي. او دا اوس ما هڅه پنسلي کاروم، خو ما دومره نور د خزینه شاعرانو شخصیتونو نور نه دي وستلی، خو فقط ما اوسه پرې ده دوه وستلی دي.
د ملکه ثریا رسم سي دي وست، څه فکر دی وکوسه؟ د سې احساس دی وکوسه عالی رسم دی استلای ده. مخصوص ته وکتل عینن د سشکاری دولکه ملکه ثریا،
ما د اصلا د خپلواکۍ لپاره مې کوم بل څه نه چمتو کړی. او د غازی امان الله خان ته هم ډېر احترام لرم، را باندې ګران دی، د موږ له مشرانو څخه دی. خو ملکه ثریا سي ده هغه سوا داسې مې ویلي چې هغه لکه چانه درس مکړی، ما اوس پورې انځور نه درېدلې. او ما وختل ډیره خوشاله او مسمات هغه انځور رسم کړ. په واقعا ما هغه کلمې سره سم کړ، دا مې احساس و ملزه کولای سم چې زه نور څه هم رسم کړم. او دا مې له خدای سره وعده ده چې خدای ما ته دا استعداد راک، زه به د افغان مېرمنو ژوند ژوند انځور کما. او د دې ژوند ناخوالی، محدودیتونه، غوښتنې، هیلې، دا ټول په خپل هنر کې ټولنې ته وړاندې کړه.
تاسو رسامي څنګه زده کړې ده؟
زما لږ لږ په یادې کې چې کوماري به مې لاس یا په کتابچه باندې ناخدا یو څه وستلي وو. خو نور کتابچې به مې هره پاڼه کې به مې یو ګډوډ رسم ایستلی وو. حتی د امتحان په ورقو باندې مې سوال تر مې دي سوال تر سي دي جواب په فکر وم. خو یو څه به مې رسم کړی وو. او تل به استاد راته غوسه وه چې تا ګلان دې راته کتار کړی دي، خو زه نه پوهېدم زه ولې داسې کومه. او بل داسې تختې کله کله بس تختې ته چې کسومه غوښتل به مې تخته ډیزاین کړم، دومره جای به مې پکې پرېښو. مخکې له دې چې استاد راسي د موضوع اړوند مسایل پکې ولیکي، شاوخوا به مې په ګلانو ورته سینګار کړله. له کوچنیوالي به مې دا هنر زما کې فطرتي ماغیګر شوی و.
له ځوانې رسامي سهیلا کامران څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبرونه په دې برخه کې مو په یو سفر را سره وړو، په یو علمي سفر چې د پکتیا پانتون یو شمیر محصلان له خپلو څو تنو استادانو سره کابل او بامیان ته تللي.
د پکتیا پوهنتون د ځنګلونو او طبي زیرمو څانګې محصلانو ته د لومړي ځل لپاره د بامیانو د بند امیر او څو نورو سیمو څخه د لیدنې زمینه برابره شوه. بند امیر له کابل څخه باندې 200 کیلومتر لري دی او د بامیانو له مرکز هم نږدې 80 کیلومتر لري پروت دی. دا ډول طبي سیمو سفر ته اکوتوریزم وایي او د چاپیریال د خوندیتوب د مبارزونو په باور د دې سفرونو پر مهال باید په چاپیریال باندې د منفي اغیزو کمیدو ته پاملرنه وشي او دې سفرونو ته یوازې د سایل او چکره په سترګه ونه کتل شي. ستریز د شې چې څرنګه خپل چاپیریال پاک او خوندي ساتلی شو. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې استاد مجیب الرحمن عریض وایي چې له بند امیر یو شمېر نورو سیمو څخه په بامیان او کابل کې د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي 15 محصلین او یو شمېر استادانو کتنه وکړه. د دې سفر په اړه ښاغلی عریض زیاته کړه،
په دې سره به دوی د وړتیا پیدا کړ تر څو هغه موضوعات چې دوی په نظري توګه په سیم کې تدریس شوي دي په خپل ورځني ژوند کې پیاده کړي. خپل علمي سفرونه یا د هېواد ساتل شویو سیمو ته تګ او د هغو څخه لیدنه له یوې خوا د محصلینو هغه مهارت یا هغه سکیل پورته بیایي کوم چې دوی په سیم کې په نظري توګه زده کړي او په عملي توګه یې د اپلای کولو یا د تطبیق وړتیا ترلاسه کوي. له بلې خوا د محصلینو علمی سفر یا د یوې سیمې څخه لیدنه د دوی هغه تجارب پور طبیعی دوی د منطقه یا سیمه د کلتور فرهنګ رواج او عناناتو سره آشناکی او لبل خو دوی چې کله د هیواد مختلفې سیمه او د هغو طبیعي ښکلاګانې وګوري نو په دې صورت سره دوی کولای شي په خپل زړه کې د هیوادنۍ مینه نور هم تقویه او د هیواد لپاره په یوه با افتخار وګړي باندې بدل شي چې کولای شي د هیواد لپاره نور هم د خدمت جوګه وګرځي.
دا بند امیر پړول کېږي چې نړیوال سیلانیان په 1928 لمریز کال کې ورمات شول او 950 کال وروسته د دې سیمې 1400 هکتاره سیمه د ملي پارک په توګه ونومول شو. د اکتوریزم کلمه نوې ده، ځینې وایي چې پاتیومو میلادي کلونو کې عامه شوه. یو شمېر بیا په دې باور دي چې له شپېتومو کلونو راوروسته رواج شوې ده. نن سبا د ټولې نړۍ د ګرځندویانو نږدې 10% طبي سیمو ته تلونکي جوړوي او ورځ تر بلې دا فیصدي په لوړېدو ده. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي د یو شمېر محصلینو څرګندونې لرو چې له دې سفره چې د لومړي ځل لپاره ورته زمینه برابره شوې وه خوښ دي.
یوازې د ښوونکي زده کړه نه شي کولای چې محصلین په ښه توګه وپوهوي، نو د دې لپاره ضروري ده چې د نظري زده کړو تر څنګ عملي زده کړې هم ورسره وکړو او د عملي زده کړو لپاره باید موږ علمی سفرونه او په علمی کانفرانسونو او سیمینارونو کې ګډون وکړو ترڅو د محصلینو وړتیاوې لوړې شي.
زه ګلزار بریال، دا چې موږ په درې ورځنی علمی سفر باندې د بامیان ولایت بند امیر ملي پارک، نیکرغي بند او د کابل ژوبڼ او د بامیان ولایت لرغونو ځایونو ته لولو، نو هغه څه مو ولیدل چې په هوا مو په درسونو کې لوستي وو خو عملاً مو لیدلی نو. له دې سفر سره د لرغونو او تاریخي ځایونو او همدا شان د ګرځندوی پر ارزښتونو وپوهېدو. موږ عملاً د ایکوټوریزم ګټې ولیدې او د ساتل شویو سیمو ارزښتونه مو په ښه توګه راته روښانه شول.
انجنیر محمد مرتضی همدرد، از اینکه مایان در حدود 4 سال دروس خود را به شکل تیوریکی به اجرا رسانیدیم، قسمی که به همه گون معلوم است که به خصوص پوهنځی زراعت دارای یک سلسله کارهای عملی می باشد و همچنان باید یادآور شویم که یک مضمون ما به نام پارک های ملی و حیات وحش داشتیم. ما یان خواستیم که مضمون متذکره را به شکل علمی اجرا کنیم و از استادان خود خواستیم که این مضمون را به شکل علمی به ما نشان دهد و استادان محترم خواست ما را قبول کرده و اولین سفر ما به بامیان بود که در آنجا اول از بوت بامیان و بعد از بند امیر دیدن کردیم. باید یادآور شویم که ما در این سیر علمی اهمیت ساحات حفاظت شده را دانستیم.
زه شمس الله شاکر، په دې علمی سفر کې موږ ډیر څه زده کړل، ځکه موږ په دریم سیم کې همداشان په څلورم سیم کې هغه مزامین چې موږ یې په اړه زده کړه کړې وه نظري مو ویلي وو، عملا موږ عملي ولیدل او له هغې څخه مو لیدنه وکړه او موږ ډیر څه هلته زده کړل.
د پکتیا پوهنتون د یو شمېر محصلانو څرګندونې مو اورېدې چې د کابل او بامیان علمی سفر ته خوشاله و. بل ورته یو شمېر محصلان یو شکایت لري. دوی وایي چې د کابل او ولایتونو په عامه کتابتونونو کې نوي کتابونه نه موندل کېږي. دوی دا شکایت هم لري چې د افغانستان په عامه کتابتونونو کې د انټرنیټ اسانتیاوې نشته او د کتاب موندل سخت دي. په افغانستان کې درې اتیا عامه کتابتونونه شته. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې چې د اجمل نظري په نوم د یو محصل په څرګندونو پیلېږي.
که چېرته تاسو هلته وګورئ، مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس، دا هغه کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یس یعنی په نشت حساب دی هلته. په دې بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي، که نه تحقیقي پروژې دي، مثلا بعضی مهم مونوګرافونه دي، همداسې د ماسترۍ تیزسونه دي یا د دکترا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي او ډېر مهمې دي، هغه نه پیدا کېږي. دا بل مشکل ده.
اجمل نظري وایي عامه کتابتونونه په اوسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلین په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي، خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستا اړتیا وي. که چېرته مثلا ته منابعو ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لرې، نو ته نشې کولای چې دغه چاره په ښه توګه بریالۍ توګه مخکې یوسې. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابعو ته پکې لاسرسی ډېر زیات کم دی، خصوصا اکثریت کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نوم ورکړ شوی دی، اکثریت پخوانی کتابونه پکې شتون لري.
د پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډېر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی:
عامه کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي. عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري، ټولې هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله مونږ کوم کورنۍ دنده ورکو دوی چې دغه عامه کتابتونونو ته مراجعه کوي، هلته دغه تازه منابع یا نوي کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کیږي، خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې، په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 401 کال په لړم میاشت کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبیدالله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلو چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې درې اتیا عامه کتابتونونه شته چې د نویو منابعو د نشتون، انټرنیټ او ټیکنالوژۍ د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کېږي.
د بصیر الحق عادل راپور مو اورېده. له وی خبرتیا وروسته مو د ژورنالیزم په ډګر کې له یو نوي چاپ شوي کتاب خبرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
په پاکستان او افغانستان کې د ژورنالیزم تیاره اړخ پونوم په انګلیسي ژبه د سید عرفان اشرف کتاب نوې چاپ شوی دی. ښاغلی اشرف د پېښور پانتون د ژورنالیزم په څانګه کې استاد دی او د پاکستان له انګلیسي ژبو ورځپاڼو سره هم کار دی. دوی په 2013 کال کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډاکټری سند اخیستی دی. له ده څخه مې د دوی د دې نوي اثر په اړه معلومات وغوښتل. لومړی مې پوښتنه ترې وکړه چې له لویه سره یې د افغانستان په اړه کومو موضوعاتو ته په خپل کتاب کې اشاره کړې ده.
په افغانستان کې کوم جنگ روان ده، د هغه د وجې نه په افغانستان کې کوم میډیا سیکټر افیکټ شوی ده یا اغلته کې میډیا لینډسکیپ یو قسم ته تباه شوی ده، هغه حوالے سره ما دا ذکر کړی ده. پاکستان کې کم صحافیان دي هغه اکثر د افغانستان کوریج کوي او بهرني صحافیان هم راځي او هغه هم د افغانستان کوریج د پاکستان نه کوي. نو دا زما یو تنقیدی جائزہ وا س په افغانستان کې نه صرف جنگ د پاکستان د اړخ نه پیل کیږي بلکې دلته کې صحافت هم سکون کنټرول دا آغا یا دا پاکستان دا صحافیانو دا او یا دا فارن سکوم ویسٹرن جرنلستان دی آغا افغانستان پاکستان نا کور کئی نو بالفاظی دیگر ویلے شیز پا افغانستان کی جنگ پا پاکستان کی دا معاش او دا نیوز اکانومی و لویا ذریعہ گرزول شوی دا نو تا بنیاد بندے ما زائی صحافیانو سر انٹرویوگانی کلی وی او دا غی سکوم چال چلن دا پر مختق تا پا دا سیمہ کے او پا افغانستان مرے دا غی سر تا سلویختو پنزوسو کالو کے کم ریپورٹنگ دا آغا دا افغان جہاد نوانا سا سکم تا پی افغان جہاد ویلو آغا وار آن ٹیرر دا دو جنگونو کے سہم شوی دی پا دا سیما کے دا صافیانو دا نظر نا آغا ما شریک کری دی پا دا کتاب کے
اشرف سے پدی کی خو تاسو دا سلویشتو کلونو تا اشارہ وکڑلا پدی کلونو کی خو پدی تیرو دول سیزو کی چه پا افغانستان کی جمهوریت تو پا غو وقتونو کی خو دیر راپورن دا افغانستان لدنن کیدل دیتا مهم اشارہ کرده
نه جی دیدی پر ما اس دو پیپر اس لکلی دی اغا یو بیل ٹاپک دا ما صرف اغا حالاتو کی لکلی سکم جنگی صورت حال کے دا سیس شوی دا اس سکم دا شلو کالو کے کم صحافت دا دبانی ہم زکار کوم پا دبانی دو زما تحقیقی مقالے روانی دی امید لرم سے دو درو مشتو کی وہ کمپلیٹ شی خود دک کتاب کے ما خصوصی طور بنے دا چکم دا پرمختق دورو پا دبانی کار ندہ کرے او دا ما واضح لکلی دی التکیس دا زیاد تر دا وار آن ٹیرر او دا اغا جنگ پا حوالے بنے سکم ریپورٹنگ شوید دا پاکستان دا طرف نا او اغا زئی صحافیانو کم کرے دا اغای وو پاکستان نا افغانستان ته ټوپ اغه حواله باندې ما زیات تر فوکس په دوه سیزنو کړل
یعنی پدې کې د شوروي د ځواکونو لراتګ نو وروسته تر هغه وخت پورې وخت چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلل
بالکل زما فوکس پاندې باندې دا او د کیو چپټر دا د افغان بیت اغا مخصوص طور باندې سکم د پاکستان او خاص کر پښتانه صحافیان سکم دی سکم په دې سینه کې میشته دی او غي افغانستان د تلو اغي ریپورتنګ کړه دا زیات تر د اغي ریپورتنګ دا خو زه یو ځل بیا تکراروم چې دا زما حصہ ده د دویمه حصہ ما تحقیق روان ده دوه درې پیپرې لیکلي دي د کې فوکس سکم دا اوس د شل کال دا سکم په افغانستان کې پرمختګ په صحافت کې چیدو او هغه د وژنه صحافت تباشو او افغان جرنلستان په دو وخت سکم د دنیا مختلف سیمو کې نشته دي یا د اوس هم په اسلام آباد کې یو ڈسپلیس یا ریفیوجی ژوند تیرئی آغی سرا هم زما انٹرویوز دی او دا دا کتاب دویم برخ دا سکم علا چاپ شوی ندا
دا پاکستان ارخت کراشم پا پاکستان که دا تور سایت یا دارک سایت تاستو چش کرسا
زما په خپل خیال کې ما په دې کتاب کې سکم ایویډنس پرووایډ کړی دی هغه کې دا تور سایت په دې علاقې کې سکم ملټرایزیشن دا شوی دا او هغه ملټرایزیشن داسې ملټرایزیشن نه داسې هغه د دفاع لپاره ای بلکې ما رنیولی د کیسه د انګریزانو د ګریټ ګیم نه سکم بنیاد باندې افغانستان باندې درې جنگونه دی چولی ہوگا غنا پس سکم دا نیو گریٹ گیم شروع شو سکنا پاکستان وجود کی راغلو بدل تک دے امریکیانو یو خپل نفوذ او دا شوروی اتحاد یا مونگ سکم دا سوویت یونین خلاف یو کولڈ وار دل تک شروع پاغه کې چې دلته کم سیاست او دا غد لاندې کم جرنالیزم کې دو پاغه باندې زما ډیره توجه ده بیا موږ وکړو چې نن نسوا اتیا او یا کې سکم دا سټریټیجک ډیپ پالیسیانه پترز بنے یو سیاست دل تر مختشو ملٹرائز سیاست او دا غب بنیاد میں نے جہاد پیل شو دل تکے پا آغا کے دا پختنو صحافیانو سک کردار پا دشوئے ہو دل تکے آغا سو کارڈ جہاد یا نام نہاد جہاد تا دی سنگ ودور کری دا لکہ دی بلاڑو یا دا پاکستان استخباراتی دارو سرا یا دا مجاہدین سرا بے علت بے ریپورٹنگ کولو یو ون سائیڈن دیکھیے صحافیان و سکم کردار ہو آڈیر جو خیس کے جو اڑخیس کے کردار ہو پدبا نما زیادہ تر روشنی ہے چولی دا
د پاکستان هم تاسو یواز هغه کلونه راخیسی دي چې د افغانستان مور راخیسی دي کنه د پاکستان وروستیو کلونو ته مو هم په دې کتاب کې پام کړی
د افغانستان وروستیو کلونو ته خو ما ډوره پام نه کړی خو ما لیکلیم دي په هغه کې صدا د پاکستان د اړخ نه مالکلی دا خو په افغانستان کې سکم عملیات کیدلو په افغانستان کې سکم جنگونه کیدلو نو یقینا خبره ده چونکه
اشرف صاحب وبخي اشرف صاحب زما مطلب دا دی چې د پاکستان مو د پاکستان د جرنالیزم کوم کلونو ته مو پام کړی
د پاکستان د صحافت ماسټر ته یو یونیم سو کلونه وشت کړی دی پکې. خو د پښتنو د صحافت مطلب دا ده چې خیبر پختونخوا یا نارتھ ویسټ سکوم فرنٹیر پروونس په ورته مخکې ویلو انګریزانو دلته کې څنګه میډیا لینډ سکیپ یا استخباراتی ادارو د اړخ نه جرنلزم باندې اثر لرلو. دلته کم قسم جرنلزم پیل شولو او د غم مقصد سو په ده باندې ما روشنایي اچول دي. نو دا خو یو نیم سو کالو نه شروع کیږي چې کله نه دا گریټ گیم روان شولو او په ده بنیاد باندې په افغانستان څه اثراتو. خو زه یو ځل بیا تکراروم چې چونکې دا د ما صحافي د لینز نه کتلي دي ورته. نو دا صحافیان پښتانه زیاتر په بارډر علاقو باندې دي. نو ته داسې ویلی شي چې زه ناست په بارډر علاقو ویم اگر چې زما خپل او زما وطن خو د پاکستان طرف نه ده او زما روح د افغانستان طرف نه ده. ولې چې د پښتنو صحافیانو ژوند جواک او رزق سکون دا د افغانستان د جنگ سره تړلې ده. کله چې جنگ وي نو دلته کې د صحافیانو رزق کی په دې بنیاد باندې ما دا کتاب لیکل ده چې زه دا واضح کوم چې جنگونو کې سکم رزق ګټل شي او جنگونه مختکې هغې ته ترقی ورکوي وده ورکوي. نو دا هغه ډارک سایډ دا چې کوم ما د صحافي د لینز نه کتنې کوشش کړی ده.
له ډاکټر اشرف څخه په مننه.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا پوهنتون د استاد اسماعیل لاروی شعر لرو چې دوی په خپل شخ آزادي رادیو مجلې ته را لېږلې دی.
په داغ لګیږي د پاشلی انجمن چراغ لګیږي پریشانی بستر ما درا محدوده خوشبوی به په کوم کوم باغ لګیږي پسرلو تبل دلیل ورپاتې نه وي چې نظرې په کوم باغ وراغ لګیږي ما خپل بخت په زر کو ډیر ډیر ازمایلی خدا غشی همیشه په زاغ لګیږي ډک لغم زړه بچا ته تشو نور په دې وخت کې خو یو ډک ایاغ لګیږي لیونو ته عشق ورپاتې لاروایا چاوې دې کار ته هم روغ دماغ لګیږي
شغل لاروی څخه مننه. لشیره به کیسې ته مخه کړو. ځوانه کیسه لیکواله لیمه ودان ماشومانو ته هم کیسې لیکي. د غوسناک هلک په نوم د دوی یوه کیسه له دوی څخه.
زمرای د ښوونځي په دریم ټولګي کې وو. دی په خپلو درسونو کې تکړه و. خپله وړه خبره به هم ډېر ژر غوسه کېده. د ته مشرانو ویلي وو چې ژر غوسه کېدل ښه کار نه دی، خو د لا هم د عادت نه و پرېښی. په همدې غوسو او خفګانونو د ده ټول ټولګیوال او ګاونډي ماشومان ترې خفه وو. یوازې یو ښه ملګری زلمی لا هم ترې خفه نه و. یوه ورځ ښوونځي کې زلمی په لوبه کې زمري ته اوبه ور وشیندلې. دی په دې کار ډېر غوسه شو. زلمی یې ټیله کړ، د هغې پښه ژوبله شوه. له همدې عمله زلمی څو ورځې د ښوونځي له درسونو وروسته پاتې شو. زمری په خپل کار ډېر پښیمانه و. په ټولګي کې هم ټول ټولګیوال ترې خفه وو. ښوونکی هم د زلمی په ژوبلېدو خبر و. هغې زمری او نورو هلکانو ته وویل چې باید ژر غوسه نه شي، ځکه چې غوسه مو له خپلو دوستانو لرې کوي او نورو کسانو ته مو زیان هم رسیږي. زمری د ښوونکي د خبرو په اړه فکر وکړ. هم شو چې ټول ملګری ترې خفه دي او تر ټولو ګران ملګری هم د تله عمله ژوبل شوی. د پرېکړه وکړه چې نور په ژر نه غوسه کېږي. همدا و چې زمري له ژر غوسه کېدو لاس واخیست. تب غصه هم شو غلای بو رسته به غصه لمن زت للیوه رو رو دده طول ملگری هم ور سر پخلاش ول زلمای هم خشو لزماری سر با یوزای پدرسون و بخت و
ده ماشمانو لپاره مو دلی میودان که سال دوی چخوری ده ماشمانو تا با یه وقت یه دول سندری ویل که ده چه ده زانگو سندری با یه ورت ویله ده سندری با میاندو و خویاندو او اناگانو ماشمانو تا ده زانگو ترسنگ زمزمه کولی ده دوغو سندرو موضوعات دیره برخی اصلاحی فلاحی او هنری و لده پرته تصوفی روحانی او مذهبی رنگ هم درلود دیره ده نظر خواندان پدی باوردی چه پا زانگو سندرو که یوازی مینه عاطفه شفقت او ناز نه بلکه پا دوغو سندرو که جنه اغا توری او کلمی همشته چه ده ماشوم ذهنی کچه او فطری بلوغت ورسر الوریده ایشی ده دوغو سندرو ده جورشت اغیزی او ده دود ده ورکیدو پاره زمش همکار پا کوز پشتونخواه که لشایر یا لیکوالی آرزو زیارتوالی سر خبری کردی ده مرک سر او رو
د افغانستان په ډیری سیمو کې د زنګو سندرو دود ویل تقریبا ختم شوی دی. آیا په کوزه پښتونخوا یا د بلوچستان ایالت په پښتون میشتو سیمو کې د زنګو سندرې ویل رواج لري که دلته هم میندو ورسره خدای پاماني کړې ده؟
د زنګو سندرې چې دی هغه لکه څنګه تاسو ته خپل هم معلومه ده چې دنیا اوس ګلوبل ویلیج دی، مختلف ټي وي چینلان دي، نیټ دی، موبایلونه دي. اکثر مندو سغه پخوانی چکم پشارونه کې اوسی یا له دوغ شانو سره بلدی سوی دي. اکثر مندو هغه دغه پریشی دي. زه خپل ګورم وینم چې پر موبایلو باندې پر نیټو باندې دا رنګ سندرې روانې دي چې د نورو زده وي، چې په هغه کې د کشنیانو دپاره څوک خوبارې خرڅوي یا بیا کلفی والا وي یا بیا نور داسې شیان روانې چې کشنیانو ته دوی اکثر هغه موبایلونه په لاس ورکړي، هغه شیان ورته لګولي یا په ټي وي ورته لګولي، په دا یې کراري. دا قصو یو رنګ، دا قصو شاري رنګ. خو زموږ په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثره ځایونو کې منډې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایشي وي او الله هو لړي لړي لو دته مره زګګو یا داسې نور داسې، مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي یا ټپې یا بل شی ورته وایي. نو دا خبرې اوس هم په کلیو بانډو کې چې دي لا ته اوسه پورې هم رواج لري. او اکثری مندې چې دي په زنګو کې تر زنګو له مخه کوچنیان په غوزیانو کې شوروي یا زنګو ته واچي، نو دا ورته وایي او دوی په دا رقم باندې په دا طریقه کراروي او دوي یې
ښه. نو دغه د زنګو په سندرو کې به خویاندو میاندو او اناګانو خپلو ماشومانو ته ویل څه غوښتل به یې څه؟
دوی به په للو للو کې دا ورته ویلی چې زما ماشوم به رالوی سي، دی به خدای را غټ کړي، دی به د مور پلار پشه سي، دی به د خویندو ورور وي، دی به د دوی تر مخ روان وي، دوی به د کام ښه سیال ځوان وي، او دوی به مطلب د معاشرې لپاره مفید فرد وي. دوی په دا کې د زنګو په سندرو کې تخصي یو ترغیب ورکوي، یو تربیت یې ورکوي.
د زنګو سندرو موضوعات چې ډیری ما اوریدلې هغه اصلاحي، فلاحي او هنري وو. له دې پرته ستاسو په اند په دغه سندرو کې تصوفي، روحاني او مذهبي برخه هم و یاسته؟
زما خپله یو شی په زړه دی، زما یادیږي چې موږ ته به موږ خو ښه غټانو چې د نور کوچنیانو ودې ته به مندو داسې یو چې به ویل الله هو لړي لړي لو، او یو دا ورته ویلې ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګېدی، نه یې شاخ وشورېدی، نه یې ګل ورزېدی، د توبیل تر درخته لاندې یو مرغه وچڼېدی، پر دې لار باندې نبی و ترېدی، شور ماشورې جوړ کړي د دنیا رب نه فخفر لنا. یعنی په دې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې، خو دا ماته اوس هم ډېر خوند راکوي چې زه اکثر خپل کوچني لمسیان په حوزې کې کښېنوم، نو زه ورته چې دوامې دغه شی ورته وایم.
ځینې د نظر خاوندان په دې باور دی چې په زنګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجودې وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په دغه اړه ستاسو نظر څه دی؟
په دې باندې دا اوس د کوچنیانو پر ذهن باندې داسې اثر کېدی چې دوی ښه خویونه خپلول، دوی ښې خبرې ورته کولې، مطلب که په کلمو کې وي هم او که په پښتو کې نورې تورې داسې به ورته ادا کول چې هغه ښه ښه خبرې به ورته کولې چې دوی به له هغه د ښه اثر قبلوي. نو کوچنی به بیا چې و مطلب هغه اثر به وجه دا وه چې بیا به هغه کوچنی په ماحول کې په کور کې په دغه کې یو مهذبه انسان و، یو تهذیب یافته کس په مخه جوړېدی. د زانګو سندرو کې به دوی د مشرانو د احترام خبرې هم کولې، د مور و پلار د عزت خبرې به ورته کولې. داسې بې مطلب دوی ټرینډول پنځه کلن ماشوم په چې څو زره وکبرریانې دي ده چې هغه به د ذهن نشي نسولی چې دا دا په ځوند کې دا شیان چې دي ضروري دي، نو هغه شیان به د زده کول. او د نن په ماشومو د هغه وخت په ماشوم کې د تهذیب په لحاظ ډېر فرق را روان دی.
د لیکوال او شاعر ارزو زیارتوالي له همدې څرګندونو سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله رانغاړو. زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
د آزادۍ د اسمان مری وځي امانونا شغافي اسمان
خپلواکي ده.